مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د سکولونو بیا پرانیستو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه، په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو غونډه، د پاکستان پوځ مشر پیښور ته سفر، د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، په پیښور کې علما او مشایخ کانفرنس، او په پیښور کې د خیبر کډوالو احتجاج په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ټولې تعلیمي ادارې به د دوشنبه یا ګل ورځې بیا خلاصي کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي له یوویشتم آئینی ترمیم سره پارلمان پر جمهوریت ځانمرګی برید کړی دی، او د پاریس په شاوخوا کې پولیس پر مجلې د برید په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو پراخ عملیات کوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانیستل کیږي. دا پریکړه تیره ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعاتو وزیر پر مشتاق غنی خبریالانو ته وویل حکومت پریکړه کړې چې د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو لپاره به کلک تدابیر نیسي.
12 دولسمه نیټه مونږ په صوبه کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو فیصله کړې ده، او د دې لپاره مونږ ځنی اهم ګامونه پورته کړي دي. په مجموعي توګه په دې صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو ټوله شمېره 6,600 ده، او په دې کې د زده کوونکو شمېره د 50,000 ده.
مشتاق غنی وویل د حکومت لپاره دا ممکن نه ده چې د ټولو تعلیمي ادارو د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړي، نو ځکه به د ټولنې له هغو خلکو مرسته اخلي چې قانوني وسلې لري. تیره میاشت په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته په ټوله خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي پارلمان او سیاسي ګوندونو له یوویشتم آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځانوژونکي حمله کړې ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
کومه مسوده چې د ترمیم پاس کړی شوې ده د اسمبلۍ نه، زما په نظر د پارلمان سیاسي او جمهوري ګوندونو په جمهوریت ځانوژونکي حمله کړې ده، او د تاریخ یو ډېره لوی غلطي ترې وشوه. ټول قام یو موټی کېدو ته روان و، خو د دوی نه غلطي وشوه او دا قام یې تقسیم کړو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د هر ډول ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي، او یوازې د معاملې له مذهب سره نه تړي، نو ځکه په اساسي قانون کې یوویشتم بدلون امتیازي دی. په کوټه کې په چاودنه او د ډزو په پیښو کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي اعتزاز ګورایا نن مشال راډیو ته وویل چاودنه بیګاله باچا خان چوک سره نږدې وشوه. د ده په وینا په ژوبلو کې دوه ماشومان دي. ګورایا وایي چې اونکي توکي په موټرسایکل کې ښودل شوي ول. د ویل په یوه بله پیښه کې وسلوالو پر یوه کور ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل. ګورایا زیاتوي دا پیښه د کوټې په خلجي آباد کې شوې ده. د دواړو پیښو پړه لا چا نه ده منلې. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې بیګاله پولیسو سره په دوه نښتو کې شاوخوا شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. پولیس چارواکي وایي بیګا د ښار په قیوم آباد کې د نښتې پر مهال د سی آی ډي پولیسو د القاعدې وسلوالې ډلې یو غړی او د هغه درې ملګري ووژل. د دوی په خبره دویمه نښته په لیارۍ کې وشوه چې پکې دوه وسلوال وژل شوي. پولیسو د وژل شویو وسلوالو د پیژندګلوۍ په اړه هیڅ نه دي ویلي. هلته امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې پر پولیسو د وسلوالو په حملو کې درې پولیسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د پاریس په شمال ختیځ کې د هلیکاپټرو په مرسته پولیسو پراخو عملیاتو ته دوام ورکړی چې د تنزیه مجلې چارلی ایبدو په دفتر وژونکې حملې کې ککړ مشکوک کسان ونیسي. چارواکي له یوه وړوکي ښار سره نږدې سیمې تلاشي کوي چې پکې ویل کېږي په کلاشنیکوفونو او راکټ سنبالو دوه ورونو د ګیس پمپ لوټلی دی. د ونیزې مجلې پر دفتر د چهارشنبې د ورځې په برید کې د وژل شویو 12 کسانو په اړه په فرانسې کې ملي ماتم دی. دا د لسیزو په موده کې په هغه هیواد کې تر ټولو بده حمله وه. تیره ورځ د پاریس په جنوبي څنډه کې یوه وسلوال یوه پولیسه ووژله او یو کس یې ژوبل کړل. خو چارواکو وویل د دې ادارې وبخېد دی او چارلی ایبدو پر دفتر د حملې ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نه لري. پر مجلې په حمله کې د ککړو کسانو نیولو په مخه نه کسان نیول شوي دي. په هغه حمله کې 22 کلن شریف کواشی او د هغه 14 کلن ورور سعید مشکوک دي. شریف ته په 2008 زیږیز کال کې له هغه شبکې سره د تړاو په تور سزا ورول شوی وه چې عراق ته یې وسلوال استول. په تهران کې امنیتي سرتیرو د هغو ایرانیو خبریالانو د مظاهرې مخه نیولې ده چې د پاریس مجلې چارلی ابدو د دفتر له ښکار شویو سره د یووالي خودو په مخه جمع کېدل. تېر ورځ خبریالانو د ایرانیو خبریالانو سازمان له هغې پخوانۍ ودانۍ سره مظاهرې کولو هڅه وکړه چې په 2009 زیږیز کال کې د هغه وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد حکومت تړلې وه، خو عینی شاهدانو ویل پولیس او امنیتي سرتیرو خبریالان د هغې ودانۍ مخې ته ورغونډېدو ته پرېنښودل. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي وایي واشنگټن له عراقي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو زیاتولو لارې چارې لټوي. جنرال مارټن ډیمسي بیګا وویل تر اوسه دا واضح نه ده چې عراقي امنیتي سرتیري به کله چمتو شي چې د هیواد په شمال او غرب کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد عملیات وکړي. خو ده وویل امریکا به هغه مهال له عراق سره د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره یو ډول پراخه مرسته وکړي چې عراق د عملیاتو لپاره تیار شي. د ویل امریکا به تر هغې وروسته د بیا ودانۍ د اړتیاو په صورت کې هم له بغداد سره مرسته وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ډیمسي وویل امریکایي ځواکونه دا هم غواړي چې د سرک تر غاړې خښو بمونو په بهتره توګه د مخنیوي لپاره له عراقیو سره مرسته وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون تېره ورځ اعلان وکړ چې په غربي اروپا کې به هغه 15 پوځي اډې کوربنو هیوادونو ته وسپاري چې دا وخت یې امریکا چلوي. دا اډې په برتانیا، جرمني، ایټالیا، پرتګال، بلجیم او هالند کې دي. دا اقدام به په راتلونکو څو کلونو کې عملي شي او تمه ده چې امریکا به له دې کار سره بالاخره هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر بچ کړي. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د ګل لورځې به ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانیزي.
12 تاریخ کو پورے صوبے میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے.
په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان پر 21 آئینی ترمیم انتقاد کړی او دا یې د جمهوریت ځانوژنه بللې ده. د پاکستان پوځ مشر په پېښور کې د سکول برید ښکار شوی د کورنیو لغړو سره لیدلی. په پېښور کې علما او مشایخ کانفرنس د پاکستان په اساسي قانون کې د 21 بدلون ملاتړ کړی. په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته زده کوونکي وایي اوس هم ژمن دي چې تعلیم جاری وساتي. په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په فرانسې کې د افغانانو لپاره د بورسونو یا سکالرشپونو موضوع څېړلې.
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت لخوا اعلانوي.
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کیږي.
په خبرونه کې شننه او تبصرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسه. اوردونکو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانیستل کیږي. دا پریکړه تېر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبریالانو ته ویل حکومت پریکړه کړې چې د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو لپاره به کلک تدابیر نیسي. غلام غوث معلومات راکوي.
په دې لړ کې تیر ماسخوتن په خبري غونډه کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو او اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې یوازې صوبایي حکومت نشي کولای چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي او دا ذمہواري به حکومت او د صوبې ولس په ګډه ترسره کوي.
12 تاریخ کو پورے صوبے میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے.
پ 12 منیٹا مونگ پ صوبہ کی د تعلیمی اداروں د بیا پرانستلو فیصلہ کڑی دا او د دیل پارا مونگ زنی اہم گامونا پورتا کڑی دی. پ مجموعی توگا پ دی صوبہ کی د سرکاری او شخصی اسکولوں نو ٹول شمیرا شپک دیش زرا شپک سوا او شپک دا او پ دی کی د زدکون کو شمیرا د 50 لکونا سیوا دا. خیبر پختونخوا کی 201 سرکاری او 310 شخصي کالجونه دي. دارنګ په صوبه کې 9 شخصي او 19 سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې 10,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي. د هیڅ یو حکومت لپاره دا اسانه خبره نه ده چې په دومره ګڼ شمیر کې یوازې د حکومت لخوا ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړی شي. د اطلاعاتو او لوړو زده کړو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د سرکاري سکولونو د امنیت لپاره به دوی د ولس نه هغه کسان برتی کوي کوم چې خپله وسله لري او شخصي سکولونه به پخپله وسله لرونکي امنیتی سرتیری برتیکوي او نور اقدامات به هم پخپله اوچتوي.
کمیونټي سے وہ افراد جو اصلہ رکھتے ہو
د سرکاری سکولونو د امنیت لپاره به دولت نه هغه کسان برتیکول شي کوم چې خپل وسله لري، خو چې کوم شخصي تعلیمی ادارې دي هغې ته دولت نه هدایت ورکړل شوی دی چې هغې به وسله لرونکي امنیتی سرتیری ساتي، ولې چې هغوی پیسونه هم اخلي او هغې سره وسایل هم شته او چرته چې ضروری وي نو سی سی ټی وی کیمرې به هم لګوي او د زده کوونکو د وړو راوړو چې کوم بسونه دي په هغې کې به هم دوه دوه وسله لرونکي چوکیداران ساتي، یو د بس په سر او بل د بس په دروازه. د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې تیره ورځ د لوړې کچې په دې غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د سکولونو د امنیت په اړه د اس ام اس نظام په اړه وویل چې د صوبې هر یوه تعلیمي اداره په دې نوي نظام کې د نږدې پولیس تانو او امنیتي ځواکونو سره تړلې شوې ده او په ایمرجنسي صورتحال کې به اوس هر یو سکول او تعلیمي ادارې ته زر تر زره د دې نظام په ذریعه امنیتی سرتیری ورسی. ولاموس مشال ریډیو پیښور.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي پارلمان او سیاسي ګوندونو له یوویشتم آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځانوژونکي حمله کړې ده. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه چې په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمدالله معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې یوشتم آئینی بدلون امتیازی دی او د قانون د لارې ځنې ترهګر ګروپونو ته د ځان بچ کولو لار ورکړې شوې ده. د زیارت پورس په اسلام آباد کې د مختلفو مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو سره په یوشتم آئینی بدلون د مشاورت وروسته خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د قانون د ترهګرۍ خاتمې په ځای دوی د خلاص ګرځېدو سبب جوړیږي او په مشاورت کې شامل ټول ګوندونو دا وینا وه چې یو داسې قانون دې جوړ کړی شي چې د هر قسمه ترهګرۍ احاطه کوي او د ختمی دو ذریعہ وگرزی.
تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں یہ ترمیم امتیازی ہے.
ٹول گندوں پر یہ خبر متفق تھی دا ترمیم امتیازی دے اور دیر طرح اگر گروپوں نہ دپوزی عدالتوں نہ مستثنا گر زولے شوی دی اور من ٹول پدی خبر پر تشویش کیو چی دا ترمیم طرح اگر تا دازاد گرزی دو سبب جوڑی کی من دا ویلو چی یو دا سی قانون دی جوڑ کلی چی چی دا ہر قسم طرح اگر احاطہ کوی اور دا ہر قسم طرح اگر دا خاتمی ذریعہ وگرزی اور من کوختل چی دپوزی عدالتوں پر دائرہ کے دا طرح اگر ٹول مون راشی او پدی ټول قام متفق تے. مولانا فضل الرحمن وینا وا
جو مسودہ ترمیم کا پاس کیا گیا اسمبلی میں
کوم مسودہ چې د ترمیم پاس کړی شوی د اسمبلی نه زما په نظر د پارلیمان سیاسي او جمهوریت ګوندونو په جمهوریت ځانوجون کې حمله کړې ده او د تاریخي وړې لوی غلطي ترې وشوا. ټول قام یو موټه کې دوه تروان وو خو د دوی نه غلطي وشوا او دا قام یې تقسیم کړو. ملک دا وخت په ایسي او حواله سره د خپل منځي تقسیمې دوه متحمل نشي جوړې دي. د ترهګری پرځید زموږ د دریز نه ځان خبر کړی یو تن په ګیره او پټکی کې طرحه ګر کوي نو هغه دی ګیره وخروي او پټکی دی لری کړی او خپل نوم دی سولت مرزا یا اجمل پهاړ کې دی نو بیا په طرحه ګری جای شي او د پوزي عدالتونو به بیا فیصلې نشي کولای نو دا شیان دی په ګوته کړی شي او زموږ دلیل دی پری واورې دی شي. د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او پوهان پروفیسور قبلا ایاز د مذهبي ګوندونو د تحفظاتو په حق لوایي
خیبر پښتونخوا او د هغه سره متصل د فاټا علاقه د طرحه ګری نوعیت مذهبي دی نو مذهبي جماعتونو دا غوښتل چپ دے ترمیم کے بے مذہبی حوالہ پزے باندھے بڑا حوالے پکار دی. فی الحال حکومت دا مناسب اگڑلا چیرا منگتا گٹ پیخ چکما دا آغاد مذہبی حوالے دا نزکا حکومت آئین کے کم ترمیم کو آخ محدود دے صرف مذہبی حوالے سا رسو پورے چیرے مدرسو دے نصاب تعلق تے دے مدرسو پا ماحول کے مشکلات چھتے او بد بختانہ زمانگ واقبانان دے مدرسو پا محرکاتو باندے نی پوشوی او صحیح جا جنشی آخستے باید کے دے باندے
یاد چې د تیرې نهې په ورځ د سینټ او قومي اسمبلۍ په اجلاسونو کې د یوویشتم آئینی بدلون پاس کولو په حق کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي غړو د ووټونو اچولو په عمل کې برخه نه وه اخیستې. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ماښام په پیښور کې د سکول برید ښکار شوی د کورنیو له غړو سره ولیدل. دا خبره د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په خپل بیګانی بیان کې ورکړې ده. تفصیل غلام غوث راکوي.
د آی ایس پی آر د خبر پانی تر مخه جنرال راحیل شریف د زیارت په ورځ د کور هیډ کوارټر پیښور دوره وکړه او هغه ته په ضربی عذب او خیبروند پوځي عملیاتو کې د شوي پرمختګ په اړه بریفینګ ورکړی شو. جنرال راحیل شریف په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروستو د ترګری ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د عملي کولو لپاره د نیول شوي تیاریانو جاج هم واغېستلو. د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د آرمی پبلک سکول په پیښه کې قربان شوي او ټپي شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او په کور هیډکوارټر پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې د قربان شوي ماشومانو لپاره د قرآن خوانۍ په دستوره کې هم راحیل شریف او د هغه میرمن ګډون وکړو او د قربان شوي ماشومانو د کورونو د غړو سره لیدل کتل هم وکړل او هغوی ته یې ډاډګیرنه ورکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
پاکستان په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر په د وسلوال برید غندنه کړې ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم وویل په ټوله نړۍ کې باید د خلکو د عقیدو درناوی وشي. نوموړی هند ته په اشاره وویل اسلام آباد د سخت دریځۍ پر ضد په جګړه کې بوخت دی، نو دا بې بنسټه خبره ده چې ګواکې له هند سره پر پوله تاوتریخوالی پیدا کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم وینا و چې تاسو معلومه ده چې پاکستان او اسلامي نړۍ په خاکو څه پوزیشن لري او اسلامي تنظیم هم په دې اړه یو مضبوط موقف لري. د دې په وینا چې په نړۍ کې د خپل منسي احترام ضرورت دی. دا وایي
وی انټروډوس ا ریزولوشن ان د یو ان جنرال اسمبلی.
د دې په وینا موږ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کړی دی کوم چې په اتفاقي رائے منظور شوی هم وو. په هغه کې ویل شوی وو چې د خبرو اترو او بین المذهبي همانګۍ ضرورت دی. د پیریس پیښې په اړه د غونډې اسلامي نړۍ په شمول تاسو پاکستان ردی عمل هم وکړو. موږ د دې پیښې غندنه کړې ده ځکه چې موږ د ترهګرۍ د هر قسم مخالفت کوو. هندوستان سره په پولی د کشیدګۍ په اړه نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو مهم اپریشن ضرب عصف کې مصروفه دی او په سرحدي سیمو کې د څه قسمه کشیدګۍ یا مخالفت متحمل نشي کېدی. دا وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زموږ چې کم روان اپریشن دی او زموږ چې کم عزم دی، نو د هغې مطابق پاکستان په کنټرول لاین او سرحدي سیمو کې د څه کشیدګۍ ابتدا نشي کولی. او دا خیال چې پاکستان په پوله د خلاف ورزیانو اس کړه دي، نو دا په مکمل توګه به بنیاد خبره ده. د خارجه چارو دفتر ویاند خپل خبرو کې زیاته کړه چې هند جوابي کاروایی ورکول په وخت پاکستان انتهایی خیال ساتي چې د پولی ها غړ اولسی وګړي متاثر نشي، خو هند بغیر د سې امتیاز اولسی وګړي پنه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې عالمی متحده علما او مشایخ کونسل په یو غونډه کې د پیښور پر سکول د تیرې میاشتې برید غندنه کړې ده. تیره ورځ په دغه غونډه کې بیلابیلو عالمانو، سوداګرانو، مشایخو او د قبایلي سیمو مشرانو د پاکستان د حکومت د هغه پلان ستاینه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد یې جوړ کړی دی. خو له دې سره سره یې ټینګار وکړ چې حکومتي ادارې او چارواکي دې د مدرسو پر ضد بې ځایه اقدامات نه کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ په پیښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د غونډې پر مهال د یادی ټولنې مشر علامه محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د وفاقي حکومت د ترهګرۍ ضد د نوي پالیسۍ ملاتړ کوي، خو پکار ده دی کې دینی مدرسې بې ځایه ونه چېړلې شي.
د دهشتګردۍ خلاف چې کومې قومي سملې کې کومه قراردادونه چې کوم دی هغه ترمیم چې کوم دی وشو، نو دا موږ د پای کې کوم دی موږ هغه حمایت کوو. نو دا خو نن موږ د خلکو ته تکلیف ورسېده او دغه مشرانو باندې چې هم د کاروایي نه وشو، دماکې پې وشو، دوی ته اوس احساس پته ولګېده چې دی دا پخلی په کار دی او د دهشتګردۍ خلاف چې کوم دروازه اوچتول پکار دی.
او د قبایلو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي د باجوړ قومي اتحاد مشر ملک بادشاهیول په خپلو څرګندونو کې وویل چې په تیر شوي څو کلونو کې په دې حالاتو کې تر ټولو زیات پښتانه مشران وژل شوي دي او دا یو ډېر ښه بدلون دی چې نن ټول قام د ترهګرۍ پزت یو موټی شوی دی. د تاجرانو په استازیتوب دې غونډې ته راغلی د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې له مشر شرافت علي مبارک څخه مې چې وپوښتل چې یو اړخته د ترګری په ضد د ټول قام د یووالي خبره کیږي او بل اړخته ځنې مذهبي سیاسي ګوندونه ځنې تعپوزات لري او د یویشتم بدلون د منظورۍ پر مهال هغوی په پارلیمان کې نه و موجود. نو په ځواب کې نوموړی وویل
دغه خبره ده هغې د اګینسټ ووټ نه ورکړی ابسټین کړی دی مطلب دا زړه نه منی اور خلے نہ وئی نہ وئی انشاء دا وقت اس راغل چې موږ دا کار او دا دشه گردی خلاف یو سیزا پر دیوار جوش او دا به مقابلو کو او دا خجر نه ختم کو انشاء الله.
دا یادونه ولدا چې دا زیارت پورس په پیښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د سوری لاندې په یو کانفرنس کې په آرمی پبلک سکول د بریټ په سخت ټکو کې غندنه وشوه او په دې کانفرنس کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د پوځي عدالتونو په شمول د وفاقي حکومت لخوا د اغیستل شوی ګامونو ستاینه وشوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ایجنسی به کور کړل شوی کډوالو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د جلوزو په کیمپ کې میشتي او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د غوسیدو لپاره نوې خیمه او سامانونه ورکړي او همدارس د دوی ماشومانو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. د مظاهره کوونکو د مشال رادیو له خبريال ځلان یوسفزي سره خبرې کړې دي.
زما خو مراد خان نوم دی، د شلوبر قبیله سره تعلق ساتم، خیبر ایجنسی باړه. د یخنی موسم دی، موږ له د یخنی شی چې کوم دی په گرمی کې روکوي، د گرمی شی چې کوم دی کنه هغه په یخنی کې روکوي. داسې الټا په الټا غوندې کې عجیبا غوندې کې نظام د پاکستان روان دی. آریان یو چې نه پوهېږو چې دا څنګه چل دی. داسې سامان دی چې د نش په برابر باندې دی، لکه ماشومان چې کوم دی کنه ماشومانو کمبلې روکړي دي او بالکل چې کوم دی کنه په هغې کې د ماشومانو هغه هم نه کېږي. نو لکه هر یو شای نه یو کوالټی برابر ده، نه یو شای برابر ده، خالی هغه هغه پورا کوي چې نه بس اتواله مو یو شای دیر کړلو.
مو نیمه فن بدر ده، بجلی نشته ده، مو شمون با سوره نیولی دي او سره بیمور دي ټول چې سپاتول لا یوسو. نو چې دوا بیرو یا شای ولا دوی می لوی کې بل نه ور کوي او راستي ګولې لا ملو شای هغه چې تر غونډې کړی وي په کولونه هغه په وخت ای عمر ټیم په وخت ای کنه کولم په وخت دوام سپر شوی وی ا ملوشي یو مشمر واپس کی بیمور وا بلا به شوی به تل کا ویر کی یو دوی نه ملوویږي.
بابر خان قوم شروع بر خبر ایجنسی او مشمر ډیر زیات تکلیف ده. یخنی ده د هغه مطلب نه بنینستا نه مطلب چې جرسی شته نه هیڅ بندوباس نشته. غریبان او ټول لنه منیاش ولا هسپتال چې یو سی ناغه چې مونږ به صرف یو پیشنټ تاسو اټینډ کوو ابل کمری خیر ده بس مریض هیڅ خبره نه.
یو پیشنټ نه مطلب د یوې کورنۍ یو مریض
یو مریض او نور جی هغه واقعي کې مغه صرف انرجیس وګور کی لکرن صاحب انټی بایوټیک ضرورت وي مونږ دم را فنډ مونږ سره نشته چې مونږ انټی بایوټیک تاسو لا پروواید کوو.
د خیبر ایجنسی د کډوالو د مظاهرې حال موریده او د دغه کډوالو خبرې موریده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد په جوړې کړې کړنلار کې د بلوچستان حکومت ته هم د زیات واک ورکولو اعلان کړی چې په هغه صوبه کې له ناراضه بلوچانو سره خبرې وشي. خو د سیاسي چارو پوهان وایي چې حکومت عملی ګامونه نه وي اخیستي، نو له دې ډول اعلانونو سره هیڅ پرمختګ نشي کېدای. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته دغه هیواد لخوا د ترهګرۍ پر ضد په نوې کړنلاره کې د بلوچستان په حق له هم اعلان کړی و چې په دې نوې کړنلاره کې یوارې بیا د بلوچستان حکومت ته د لا زیات اختیار ورکولو اعلان وسو تر څو صوبایي حکومت خپل له ناراضه بلوڅو سره د دې صوبې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي سیاسي ګوندونه دې ته په ښه نظر ګوري او هیله کوي چې د دوی روان حکومت به په خپل ټاکلې دا کې په دې وټوانیږي چې له ناراضه بلوڅو سره کامیابې خبرې اترې وکړي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ویان د هغه حسن وایي د دوی له دې صوبایي حکومت څخه هیڅ هیله نسته چې هم دوی دې د بلوچستان ستونزه هوار کړي.
که موږ دا سوې چې د بلوچستان حکومت یو جالي منګل حکومت
موږ داسې وایو چې د بلوچستان حکومت چې په درغلیو راغلی او یو حقیقي نماینده حکومت نه دی، دا دومره اختیار نه لري. د مذاکراتو لپاره اول باید ماحول سازگار جوړ کړل شي، لیکن تر اوسه پورې هیڅ یو لاپته کس پیدا سوی نه دی او لا هم خلک ترې تم کیږي. په صوبه کې لا هم عملیات روان دي. نو موږ وایو چې دا یو بې اختیار حکومت دی او دا وړې وړې ستونزې نه سي هوارولی. دا دومره لویه ستونزه به بیا چیرې هواره کړي؟ هلته د بلوچستان یو مشر خبریال او د سیاسي چارو کارپو سلیم شاهد هم ورته نظر لري. د سلیم شاهد په خبره تر کومه چې د بلوڅو د ترې تم کېدو او د وژلو لړۍ بنده سوې نه وي، تر هغه پورې بیلتون غوښتون کې ډلې خبرو اترو ته راتللی نه سي.
یو د مسنګ پرسن مسله ده، بل چې دی د لاشو مسله ده، مسخ شو د لاشې ویلې ته کنه. نو دا امپورټنت مسله، کدا مسله حل سي اور یو کنڈوسیو ماحول چې دیا پیدا سی، بیا موږ د امید کولای سي چې دا مطلب یو چې دی موږ ویلې سي چې رابطہ چې دی دواړه خوا اور دوی راضی خبرو کی، لیکن اول چې دی دا ٹرسٹ چې دی دواړه خوا هغه اور دا کنڈوسیو ماحول.
د ډان ورځپاڼې دا خبریال زیاتوي، له بیلتون غوښتونکو ډلو سره د خبرو اترو دوم شرط دا دی چې اسلام آباد دی خپل له دې بیلتون غوښتونکو ډلو سره خبرو ته آماده سي.
چې کوم مطالبه کوي، کوم چې د دې شکایت دی، هغه د بلوچستان ګورنمنټ سره نه دی، هغه چې دی اسلام آباد سره دی. او اسلام آباد چې دی خالی مطلب دا وایي چې بھائی بلوچستان ګورنمنټ چې دی رابطه وکړي، لیکن رابطه څنګه کوي؟ دا چې کوم کنډوسی مال جو ما خبر وکړه هغه وخت پیدا کیږي کہ اسلام آباد چری اغم چری بلوچستان گورنمنٹ مدد ہو کی، بلوچستان گورنمنٹ تعاون ہو کی اور بلوچستان گورنمنٹ چری دیتا سپورٹ ہو کی، خالی دا امپاورمنٹ چری دیسرا مسئلہ حل نہ کیجیے.
دا ویلو وردہ چې دا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ په مشرۍ کې روان حکومت د واک چارې د ترلاسه کولو سمدستي وروسته اعلان کړی و چې د صوبې د نورو ستونزو په شمول له ناراضه بلوچو سره به خبرې اترې هم ژر تر ژره وکړي. خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په خبره د نوموړي حکومت لا هم تر اوسه پورې له بیلتون غوښتونکو ډلو سره په خبرو کې بریالی سوی نه دی.
په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته له بېلابېلو سیمو مور و پلار هغه سکول ته ورځي او هلته خپل ماشومان داخلوي. له دې سره سره زده کوونکي له حکومته غوښتنه کوي چې ښوونځي دي ورته بیا پرانیزي، ځکه چې د امتحانونو وخت دی او دا چې د دوی وخت ضایع شوی دی. زده کوونکو مشال راډیو ته ویل دوی له وسلوالو بریدونو نه ویریږي او دا چې ژمن دي چې تعلیم ته به دوام ورکوي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
پېښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروسته اوس هم د صوبې د بېلابېلو برخو نه خلق راځي او هم د سکول کې خپل بچي داخلوي. د پاړه چینار نه راغلی علي حیدر مشال لیډو ته وایي چې د دوی د خپل بچو د ماشومانو تعلیم لومړیتوب ګڼي او دغه پېښې د دوی حوصله نور هم لوړې کړې دي، نو ځکه دوی خپل ماشومان د نورو ښوونځیو نه راپاسوي او دلته په آرمی پبلک سکول کې داخلوي.
د حسین آباد تقریبا موږ سمه بچي دي کنا ماشومان دي، هغه مطلب اوس هغه وړ چې موږ په ملک امن راوړو دي پر نمو وسره غلیو چې تا هم مخفل نش مشمان مشن کوجی زه تکلیف نه شو ځکه چې ډیر وړ وړ بچی چې کوم لري تکلیف سره دی مړ کل کا سر. نو بده واجی نو سمګه مو سا جذبه دا غوی واجی نو تکرا غلیو مشمان خو سره وړ دی رکبن غنا 1 2 ولم شتا او سره غټم شتا 4 6 وړ
بل خو د پی خبر سره تعلق لرون کې زده کون کې وای چې امتحانونه راجوختي سکولونه بندي او وخت ډیر ضایع شو به سکولونه پرانستی شي، ځکه چې دوی په کورونو کې زده کړه نشي کولې او خپل امتحانونو ته ځان تیار کړی. د نه هم کلاس تصوف حسین وای
موږ نه زیاده تر کم ټیم هغه موږ لاړو اوس به کېدی شي د سره زموږ مخکې اگزام کابیایي خو بیا موږ ته نقصان دی ځکه موږ کورس پاتې دي او موږ سټډي ډیره کمه کړې ده، چوټانې خو ته زیات شو فریډیز به موږ ته راکړي او کورس موږ پاتې دي. نو دا یقیني خبره سمونږ لپاره نقصان.
د لسم جمعه شاکر الله وای چې داسې قسمه پیغو سره یو زده کوونکی هم نه یریږي او دوی خپل زده کړې جاری ساتي.
زمو اوس روان دي نه نه زمو یعنی قریب دي، نو زه خو هم چې سکول نه کولاو شي نو هغه د بار وخت پیدا کی چې بس ټول سکیورټی چې دی هغه لیک سخت کی او سټوډنټ چې دی بزادي خود زوم سټوډنټ یم، زه خو نه یریږم دی دهشت گردانو نه او عمر بر به هم نه یریږم دونه او دا ان شاء الله زوم هیڅ هم نشو کولی.
د لسم جمعه شاکر الله وای چې پښتنو کې د تعلیم ډیر کمې دی، نو ځکه ډیر ستونزې وته هم راپیغې دي او باید د قبایل سره سره په ټوله پښتنه سیمه کې تعلیم عام شي.
تم مخ غوړو سره تعلیم زیات نه زیات هر چې تاکي عام شي، په هر ایجنسیانو کې تعلیم ضرورت پښتون قوم د سه لکه ډیر تعلیم ته توجه نه ورکي او اخو دی
ایجنسیانو ولا خو بالکل فری ګرځي لکه ټوپک یو تلاش کې ورکړی او بس غو ته سہولیات نشته.
د پامل دا چې د خیبر پختونخوا صوبې حکومت اعلامیه تر مخه په صوبې کې به ټول سرکاري تعلیم ادارې تر وانه میاشتې 12 منټې نه خلاصيږي او چې کومې نجی یا شخصي ادارې دي هغه به د امنیتي ګامونو پورته کېدو ورسته د تنظیمې نه په اجازه باندې خلاصيږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال لړو ته غوږ از موږ په منځنۍ سپ شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانیستل کیږي. دا پریکړه تېر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وايي پارلمان او سیاسي ګوندونو له یوشتمې آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځان وژون کې حمله کړې ده. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. په کوټه کې په یوه چاودنه او د ډزو په پیښو کې دوه کسان وژل شوي، څلور ژوبل دي. د دواړو پیښو پړه لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې بېګاله پولیسو سره په دوو نښتو کې شاوخوا شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي، خو پولیسو د وژل شویو وسلوالو د پېژندګلوۍ په اړه هیڅ نه دي ویلي. امنیتي چارواکي وایي په تېرو 30 ساعتونو کې پولیسو د وسلوالو په بریدونو کې درې پولیسان وژل شوي. د پاریس په شمال ختیځ کې د هیلیکاپټرو په مرسته پولیسو پراخو عملیاتو ته دوام ورکړی چې د تنزیه مجلې چارلی ابدو پر دفتر په وژون کې حمله کې ککړ مشکوک کسان ونیسي. چارواکي له یو وړوکي ښار سره نږدې سیمې تلاشي کوي. په تهران کې امنیتي سرتیرو د هغو ایرانیو خبریالانو د مظاهرې مخه ونیوله چې د پاریس مجلې چارلی ابدو د برید لښکار شویو سره د یووالي خودو په موخه جمع کېدل. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي وایي واشنگټن له عراقي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو زیاتولو لارې چارې لټوي. جنرال مارټن ډیمسی بیګاویل تر اوسه واضح نه ده چې عراقي امنیتي سرتیري به کله چمتو شي چې د هیواد په شمال او غرب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون تیره ورځ اعلان وکړ چې په غربي اروپا کې به هغه 15 پوځي اډې کوربنو هیوادونو ته وسپاري چې دا وختي امریکا چلوي. دا اډې په برتانیا، جرمني، ایټالیا، پرتګال، بلجیم او هالند کې دي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پېښور نه خپرېدونکو مشر ورځپاڼه خپلې اداریه د افغان کډوالو په واپسۍ لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نیټه نه غځولو او دوی د ښارونو نه کیمپونو ته د لیږلو فیصله ډېر ښه ده او وایي چې اوس د پاکستان حکومت په دې فیصله عمل درآمد هم وکړي. د ادارې په وینا چې د دې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې افغان کډوال زموږ ګرونه دي او د یو ګاونډي ملک په حیث هم د پاکستان دا ذمہواري جوړیږي چې د افغان کډوالو خدمت وکړي او دوی ته سرپناه ورکړي. خو که وکتې شي نو پاکستان دا ذمہواري په خجن تر سره کړه. نو اوس په داسې صورتحال کې افغان حکومت له هم پکار دي چې هلته امن پځای شوی دی، باید چې له پاکستان د خپل کډوالو د واپسۍ لپاره هلته زمينه برابر کړي. دریځ زیاتوي اوس چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نیټه تر دروان کال د دسمبر د 1 نیټې پورې ده. نو په دې موده کې عالمی ادارې او افغان کډوال هم کولی شي چې خپلې تیاری سرته ورسوي او داشن پاکستان، افغانستان او اقوام متحده له پکار دي چې دا مسله زر تر زره په خشن هوار کړي. بلپلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې د پولی اورنس په مخنیوي لیک کوي او وایي چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده چې د روان کال جولای میاشت نه به ټول ملک د پولی مخنیوي لپاره د ساسکو په ځای ټیکی لګولې شي، کوم کې چې د پولی سره سره د نورو نه بیمارو د مخنیوي توان موجود دی او دغه لړکی سلور وانه ثبوت د انتظاماتو سر تر سوالو ویلې شوې دي. ادریه مخکې لیکي چې کال 2013 پورې به دا ګران او قیمتي واکسین وړیا ورکولې شي او د دې مقصد پاکستان ته د پولیو رنس ختمولو لپاره نړیواله مرسته ده، ځکه چې پاکستان په هغه یو څو ملکونو کې دی چرته چې اوس هم دا بیماری شتون لري او د دې په وجه د پاکستان ولس د سفر دوران بې ځایه مسلو سره مخ کیږي. ادریا اخیری کې لیکي چې د دې ترڅنګ لاهور کې ضلعي انتظامی د 15 کالونه کم عمره 14 لکه نه زیات ماشومانو ته د ساسکو ورکولو اعلان کړی دی او د دې لپاره د سیکورټي انتظاماتو ویل شوی دی. هر څوک په پولیو ډلو خیبر پختونخوا کې زیاتې حمله کیږي، خو د دې باوجود هم پنجاب او خصوصا لاهور کې د راتلونکي مهم د پاره سیکورټي انتظامات په پام کې نیولې شوې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي په افغانستان کې ورځ پر ورځ په نشو د روږدو شویو ځوانانو شمیر زیاتیږي او په هغه هیواد کې د داسې ځوانانو د درملنې اسانتیاوې هم نشته. بلخوا برطانوي ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د عمران خان او ریحام خان نکاد هغه مالدار مفتی سعید تړلې ده چې په 1995 زیږیز کال کې د پوځي کودتا پلانولو په تور نیول شوی و. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په کابل کې خبریاله پاملا کانسټیبل په خپل یو راپور کې لیکي چې د سرخار کابل د یو لوی سړک د پله لاندې مې یو دوزخي منظر تر سترګو شو. په سلګونو افغان ځوانان د یو بل تر څنګ ټومبلې ناشتي خو شاترې د ګند ډیری پراته دي او غیر چاپیره ترې د ګند او اوبو ډنډونه ولاړ دي. د غزوانان لګیا دي د یو بل لاسونو کې د هیروین یا پوډر ستنې لګوي. بلې خواته لسګونو ځوانانو په ځانونه سادرونه چولی دي او پوډر پخوي او یو شمیر ځوانان د دغو پوډرو نه پورته شوي لوګي راکاږي. راپور دی اتوي چې د وچکالۍ وهلي دریای کابل خواته د دغه ګندنالۍ په غاړه په نشه یي توکو د اخته شوو ځوانانو د هجوم ورځ په ورځ پس له هغې لویږي د کله نه چې دغه هیواد ته امریکایان راغلي دي او په دې نږدو کلونو کې ډېر په تیزۍ سره دغه وبا د افغانستان نورو برخو ته هم خورېږي. راپور د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې دا مهال په افغانستان کې په نشه یي توکو د اخته شوو ځوانانو شمیره څه د پاسه 1.5 میلیون ده چې د دغه هیواد د ټولې آبادۍ څه د پاسه 15% جوړوي. خو د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې داسې هم اندازې دي چې ګوندې نور 3 میلیونه ځوانان په نشو اخته دي. ورځپاڼه زیاتوي چې که هم په دغه هیواد کې په نشو د اخته شوو ځوانانو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي خو د هغو ځوانانو د علاج لپاره کافي سهولتونه نشته چې غواړي د دغه عادت نه منې شي. چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې د دا ډول ځوانانو د علاج لپاره یو سل او اویا مرکزونه دي چې زیاتره په بهرنیو مالی مرستو جوړ شوي دي او پکې یوازې د یو کم سلویختو زرو کسانو علاج ممکن دی چې پکې د سلویختو ورځو د علاج نه پس بغیر د احتیاطي تدابیرو دا ډول ځوانان فارغ کړل کیږي. بلخوا بریتانوی ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خپل یو راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د پاکستانی ټلویزیون ډان یوې کارکونکي او د دریو بچو مور ریحام خان سره د واده موضوع راغستې ده. ولیکي چې د دواړو نکاح یو هغه مالدار اسلامي سکالر مفتي سعید وتړله چې په 1995 کال کې د پاکستانی پوسټ دننه د هغو اسلام خوخو سره د تړاو په تور نیولای شوی و چې غوښتل یې کودتا وکړي. خورسپانه لیکي چې کله مو د مفتي سعید نه د دغه کودتا سره د تړاو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه دغه تورونه رد کړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې نږدو کې په عمران خان د وسلوالو طالبانو په اړه د نرمې رویې اختیارولو او د موجوده حکومت پر ضد د پوس په مرسته د منصوبو جوړولو تورونه لګېدلي دي چې له مخې په زرګونو پلویان په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ کړي وو. مفتي سعید ورځپاڼې ته د عمران خان سره د خپلې ملګرتیا په اړه ویلي دي چې عمران خان سره د ده تعلق د تېرې یوې لسیزې نه دی او د ده په خبره چې کله هم عمران خان په مذهبي حوالې سره کومې پوښتنه لري نو ځواب لپاره د تورزی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو امریکایي سېنټر ډایانا فاینستاین ویلي د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه غوښتنه مهمه ده چې نړیوال ځواکونه دي تر 2014 زیږیز کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. نوموړی وایي دا کار ځکه اړین دی چې د نړیوال ځواکونو په مکمله توګه له افغانستان وتل به په هغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو خطر زیات کړي. نجیب عامر معلومات راکوي.
د امریکا د سېنات یو غړي میرمن ډایان فاینستاین وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه غوښتنه ارزښت لري چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو په اړه له سره فکر وکړي. نوموړي په واشنگتن کې د مشال رادیو انګلیسي څانګې ته په مرکه کې وویل
د غنی خبرې ارزښت لري. زما په اند دا ډېره مهمه وي ځکه هغه دا خبره تسلیموي چې افغانستان افغانستان د نړیوالو ځواکونو ضرورتونه د افغانستان د بقا لپاره خطرناک کیدی شي. زما لویا اندېښنه وسلوالو طالبانو ته ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مودې د غزیدو خبره د خپل کار د سلو ورځو تیرېدو په درشل کې کړې ده او لدې یوازې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل جنگي مشن ختموي او د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره یو نوی مشن پیلوي. د دې پلان لمخې یوازې 13.5 زره نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي. خو بل پلو د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت
عام افغانان اندیښمن کړي او کارپوهان هم وایي چې که د پلان له مخې د 2014 کال تر پایه ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل نو هیواد به د اړې ګړې سره مخامخ شي. ښایي همدا اندېښنې د ولسمشر غني سره هم ملې وي. امریکایي سناتوره میرمن فینستاین وایي افغان ولسمشر د دې لپاره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو موده غځول غواړي چې هغه په خپل ملک کې د استحکام غوښتونکی دی او د ملک د اقتصادي وضعیت د لوړولو هڅه هم کوي او دا هر څه هله شونې دي چې افغانستان د وسلوالو له ګواښونو خوندي وي. تر اوسه سپینې ماڼۍ دا خبره په ډاګه کړې نه ده چې آیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه پر ځای کولی شي او کنه، او آیا نړیوال ځواکونه به د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي، او که د پخواني پلان سره سم به ټول نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل هر ډول ماموریت د دغه کال تر پایه ختم کړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا خو د ډیوه رادیو خبرتیا و. تاسو مشال رادیو ته وګیاست او کولای شئ چې مشال رادیو پر فیسبوک خوښه کړئ، همدارز پر ټویټر باندې هم مشال رادیو تاسو تعقیبولای شئ. په دوړو صورتونو کې نوم دی مشال رادیو. امریکایي مجله رولینګ سټون په یو رپورت کې وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې د جګړې ختمېدو اعلان کړی، خو د ډرون بریدونو له دوام ښکاري چې په اصل کې جنگ لا هم روان دی. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
امریکایي مجله رولینګ سټون وایي په افغانستان کې د ډرون اصول بدل شوی نه دي، او له دې سره سره ځینې نور لاملونه دا په ګوته کوي چې په دې هیواد کې لا هم جګړه پای ته نه ده رسیدلې. مجله زیاتوي سربېره پر دې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو اعلان کړی، خو د مجلې په وینا جنگ لا هم پای ته نه ده رسیدلې. مجله پر مخ لیکي چې حقیقت دا دی چې اوباما انتظامیه لا اوس هم افغانستان یو خطرناک هیواد ګڼي. رولینګ سټون ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې په 2015 کال کې به هم افغانستان د خطر د متوجه کولو یو مهم ځای ګڼل کېږي. د چارواکي په وینا چې د ولسمشر د ډرون د طریقې کار او اصول په اړه چې د پی پی جی په نوم کومه پالیسي ده، هغه پر هغو سیمو نه لاګو کېږي چې اوس هم خطرناک ګڼل کېږي. مجله زیاتوي په افغانستان کې ډرون بریدونو په اړه لږ رپورټونه ورکول شوي دي. رولینګ سټون لندن میشتي ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د 2014 کال د یو رپورټ حواله ورکوي. دا رپورټ وایي برتانیې او امریکا په افغانستان کې په مجموعي توګه تر زر زیات بریدونه کړی دي. رولینګ سټون زیاتوي چې د وایټ هاوس د دې اعلان معنی دا هم کېدلای شي چې شایي په پاکستان کې هم ډرون بریدونه لا هم دغه سي دوام ولري. د مجلې په خبره په پاکستان کې د ډرون بریدونو مقصد دا دی چې هغه وسلوال وارلمه خو وژل سي چې د پولي حقي غاړي تاوړي او پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تکل لري. د رولینګ سټون په خبره د تیر کال په پای کې هم دغه بریدونه په پاکستان کې روانو، او په 2015 کال کې هم لا دوړاندي یو برید سوی دی.
اوردونکو اوس هم وخت شوه دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې به دا ځل واوري چې په فرانسې کې د افغان زده کوونکو لپاره د بورسونو څخه طریقې دي، څنګه دا بورسونه ترلاسه کولای شي، او په دغه خبرونه کې په فرانسې کې د پونتون له دوو افغانو محصلینو سره خبرې کړې دي د منور شاه، او تاسو به دغه خبرونه په تکراری بڼه باندې نن واوري. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمېر داسې څنګه مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو، او دا به هم واوري چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګري ترلاسه کولو موقع د نشت برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت لخوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا اتیا بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي وي د لیسانس د کړې کړې وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضې هغه اسناد ارزیابي کیږي. وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسې تیریږي، د څه پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نمرې ګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسې پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي، ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخلول کېږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیايي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولای شي. دلته بیا نو منظرات څانګه، د محیطزیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی
د ریاض درمل نمو پوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي، د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې تبن دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې ښه رول لوبولی وي، ښې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سلی کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لوبولای دغه په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه محصلین چې خه سکلز ولري او کولای شي ټولنه کې پراتلونکي کې په خپل بخش کې خه رول ولوبي، هغه محصلین په نظر کې نیول کیږي او غوی تدابر سر کول کیږي.
نو موږ زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسول شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي، د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونه کې د ټول مشکلات په نظر کې نیول شوی او د اسانتیاوي او محصل ته ورکړل شوی وي. کومنګ ګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زمونږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستری موږ په خوشبختیم دا چې په انګلیسي کې ده، تر څنګه موږ سره دا اسانتیاوي راکړي چې موږ کولای شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحیح لیاز نه بیمه وي منګه ته وګونه پیسې را کوي چې موږ بیمه یو او د وسیدو د پاره موږ ته د غیبی پیسې را کوي په مجموعي ډول به داسې وایو چې د یو محصول چې دلته راځي هغه ټول اسانتیاوي چې یو محصول د پاره باید وي چې زده کړي پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلات غږ پینوي دا ټول دی په نظر کې نیول وي
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو مقوته رسای نه لري که خپل دا کمه پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قانونو سیالي کولی شي د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نوري خبرې هم کړي چې د یوې لنډې د مینه پس په واوري مشالې ډیر سره اوسي د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي سډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نه مپختلی چې د افغانستان پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني
د هغه زمونږ استاذ د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره اکثر وای ډیر توپیر لري خصوصا په عملی ډګر کې دلته د تخصص څنګه چې دی د بشل روسته د ماستر یا د پی ایچ ڈی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړي شي عملی برخو کې کار وکړي عملی پروژې دوی تور کول کیږي او په هغه بخښنو کې دوی استفاده کولای شي د ریسرچونو نه د سیړونو نه چې نور په هانو په دنیا کې کړی دي دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت انلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړونو نه خبر اوسيږي او خپل علم لدی طریقه بډای کی نو د خلک په عملی میدان کې ډیر کوخخ کوي چې محصلین په اختیار ژوند کې وکړي شي دغه سیستونځي د عمل د ډګر نه حل شي په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلین باندې کوخخ کیږي چې تیوري مضبوطه اوسي کې خدای عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زموږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زموږ تیوري دی قوي وي او پریکټیکل دی ضعیف وي او همدا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارد کې خوانی شي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپږم یا ماستری وکړي نو د هواد کې پاتې کېدل او سکار روزګار هم کولای شي او کسنګ صلاح الدین وای
بالکل کولای شي عموما بورسونه داسې پلان شوی چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصول کړه هر هواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هواد کې د خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هواد په ګټه هغه وکړول شي او همدارنګه هغه ته د زمينه هم مساعده دي شي او دا چې هغه دلته ډاکټرا وکي تخصص پکې وکي خو هغه ته فیصدی ډیره کمه ده اکثرا محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هوادونو ته ځي بیرته د خپل هواد په رغونه کې فعال برخه اخلي خو دا څه مشکل نه ده که محصل د ماسترۍ نه پس دلته د ډاکټرا د پاره ځان ته زمينه مساعده وي چې عموما د محصل د شوق د محصل د خوخه پورې اړه لري لاړ شي خپل هواد ته هواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې و میاشتې کال نه پس د ډاکټرا د لپاره آمادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي
خو ریاض درمل بیا وای چې د ځنې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلي لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پس خپل هواد ته ستون شي هلته سمو د کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي
زما په نظر باندې درې عمده لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي ټول لومړی خدای د چاغه خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هواد تراغلي هغه نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړ زده کړو مکملول وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي دلته به یو څه کار کوي او هغه وروسته کبي اکثر کولای شي چې عالی تحصیلات ته ادامه ورکړي یو خو دا وجوي دوه موجوده وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نکی چې دلته پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی، ځکه بعضې هیوادونه داسې شرایط لري که ته غواړې پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی باید د هغوی یو څه ضرورتونه یا د هغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضې محصلین ونشي کولی ریکوایرمنټس پوره نه کړي، بیرته وطن ستنیږي. درېیمه وجه دا ده چې په افغانستان کې موږ مسلکي کدرونو ډېر کمی لرو. افغانستان کې مسلکي کدرونو ته ضرورت دی. دا خلک چې مستري وکړي دوی دغومره په ځان باندې بسای شي چې پوهېږي چې په افغانستان په بیا رغونه کې زه یو ښه رول لوبولی شم، او که زه چیرته لاړ شم زه کولی شم چې د هغه خارجي مشاورینو ځای ونیسم څو چې په زرهاو ډالر هره میاشت د افغانستان د بودیجې نه یا د خارجیانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوستونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه وي هلته د کار کولو. او عموماً هغه خلک چې مستري وکړي هغوی غواړي چې څه عملي کار وکړي تر څو پی ایچ ڈی ته دوی ته لارې خلاصې شي او دا په هغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت ورته لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کیږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې سوو وجوهات دي. صلاح الدین پدې اخلوای
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې دې پروسه کې ځان شامل کړي، او همدارنګ بدبختي زمونږ دا ده چې د دې نه زیات خلک مستفید کیږي چې په ښارونو کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنیو سره په اړیکه کې وي یا غڅاري. مننه کوم ستاسو نه چې د دې رادیو د لارې زمونږ د کلیو بانډو ته ستاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې صبر سونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې دا د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمې پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي. د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا ښاري خلک زیات لاسرسی لري او غي پروسه ښه څارلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاوو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره وګپ وګه باندې لاړ شي، باید د تعلیم په ګاډه باندې سنبالي. او تعلیم کولای شي موږ د تیرو موږ تجربې لرو ډېرې ترخې، او د هغې غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبتونه. موږ تعلیم وکړو او چیرته لوړې زده کړې بیا خصوصاً وکړو، موږ کولای شو چې ټولنې ته له بلې زاویې وګورو او د پرمختګ له زاویې وګورو، او د تعلیم په همدې هنر سره موږ کولای شو چې خپل خلک له تیارو راوباسو او د رڼا او سباون طرف ته بوزو.
داراد صلاح الدین د افغانستان نوي کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوازینی حل زمونږ د پاره زده کړې دي، او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید موږ پرې نږدو، او زده کړو لپاره یو داسې لاره غوره کړو چې زمونږ کورنۍ اقتصاد عموما زمونږ محصلین بیچارهګان د کورنۍ اقتصاد د وجې نه زده کړو نه پاتې کیږي. نو موږ خپل دا ژوند داسې اداره کړو چې هم زمونږ کورنۍ اقتصاد ته مشکل ته خطر پېښ نشي، زمونږ کورنۍ هغه اقتصادي بهیر هم په دوام ومومي، او موږ زده کړې وکړو. او خوشبختي دا ده چې په نړۍ کې زمونږ په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوی ده چې یو محصل کولای شي چې هم وظیفه وکړي، هم زده کړې وکړي، هم کورنۍ کار وکړي، هم د کور پالنه وکړي، هم زده کړې وکړي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکی ښه ولري، که غواړي چې راتلونکی کې یو افتخار سره ژوند وکړي او د یو ښه خاروند په صفت باندې په افتخار سره وایي چې زه د خپل هیواد لپاره ما زده کړې کړي او دغه په پرمختیا کار کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینی هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي، او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
De Sandero Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.